السلام علیکم ستړي مشه وخت مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اورې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. نن شپږ نیمې بجې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه سره مخ کیږي. راشد خان څه وایي؟
It's always a good game against Pakistan. It's a request to all the fans, you know, to stay cool and calm and just enjoy the game.
راشد خان له ټولو وغوښتل چې آرامي حفظ کړي. خلک هم دې لوبې ته سخت انتظار لري. غوښنه به په دې پروګرام کې درته خبرو کړو. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو کاروبارونو ترڅنګ د چاپ صنعت سخت زیانمن شوی.
ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې څلور میاشتو کرایه لانه دوکانونو نه دا ورکړي. نور حال خلاصه کې
لکونړ هم دا راپور لرو چې هلته د چارمغز حاصلات زیات شوي دي.
سږ کال کونړ کې 900 تر زر ټنو پورې چارمغز تولید شوي دي.
د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې بحث وکړو چې د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبې وروستي جزئیات او د کرکټ بورډ له مشر سره هم تاسو ته مرکه ولرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو.
د خبرونو سرلیکونه د افغانستان د کرکټ ټیم معروف لوبغاړي راشد خان له خپل پلویانو غوښتي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نن ورځې د لوبې پر مهال خپل آرامښت حفظ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ یا یو این او چا ویلي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او د امریکا ولسمشر جو بایډن په سودان کې له پوځي کودتا وروسته دغه هیواد ته د یوه ملکي حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. د کرکټ افغان لوبغاړي راشد خان له خپل پلویانو غوښتي چې نن په دوبۍ کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د لوبې په دورشل کې خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان دا خبره په یو ویډیوي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبې مخکې کړې ده.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan.
به له شکه چې د پاکستان په وړاندې همیش لوبه ښه وي. حتی په 2013 کال کې د آسیا جام او په 2019 کال کې په نړیوال جام کې لوبې وشوي او همداراز دا به د یوې لوبې په ډول دوام کوي. خو زه له ټولو پلویانو غواړم چې تاسو باید پوه شئ چې آرام او قرار اوسئ او له لوبې خوند واخلئ. راشد خان همداراز ویلي چې د پاکستان په وړاندې لوبه به افغانانو ته خوشحالي راوړي. دا لوبه نن په دوبۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کېږي. اټکل کې چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهم او له فشار ډکه وي. په روان نړیوال شل اوریز جام کې پاکستان تر اوسه دوه مسابقې کړې او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي افغانستان په ډېره چټکۍ سره د نړۍ په یوه لوی بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د یادې ادارې مشر الزابت موسرات کارلسن په خپل ټویټر پاڼه ښکلي چې په افغانستان کې هم د اوس مهال 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. دی ویلي چې هر دریو ماشومانو دوه لږه ځوریږي. د تا په ورته مهال د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه کولې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لوږې سره مخ وي. د خوړو نړیوال سازمان د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته مرستې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواک کو په ولایتونو کې تر هغه سخت او قیدون کې قوانین پلي کړی چې په کابل کې دغه ادارې د چارواکو لخوا اعلان شوی. دغه سازمان نن جمعه په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیر کال د امر به معروف او نهي منکر د کمیسیون د جوړېدو کړنلار صادر کړ. دغه ډلې د خپل کنټرول د سیمې تر پراخېدو وروسته یاد کړنلار هم اصلاح کړه. طالبانو په وروسته یونیو کې د ښځو چارو وزارت د امر به معروف او نهي منکر په وزارت تبدیل کړ. د بشر حقوقو د څار اداره هم داراز وایي سره لدی چې د طالبانو چارواکي د ماشومو سرتیرو لا ګمارل منه شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان سره ثبت شوي پیښې ښایي چې په وروستیو کلونو کې سلګونه ماشومان د طالبانو په لیکو کې ګمارل شوي دي. طالبانو تر اوسه د بشر حقوقو د څار ادارې د دغو ادعاو په اړه خبرګون نه دی ښولی، خو تر دې پخوای ویلي وو چې د هغوی تر حاکمیت لاندې به د هیچ اساسي او شرعي حقونه نقص نه شي. د نړیوال د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووید 19 واکسین په وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره تر 2022 کال میلیارډونه ډالر اړتیا لري. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ د سویس په ژنیو ښار کې وویل چې کابو د 3 میلیارډ ډالر اړتیا ده، څو د لخته لګ 5 میلیونه وګړو لامړینې مخه ونیول شي او د نړۍ اقتصاد ته د 5 میلیارډ او 300 میلیونه ډالر په ارزښت ځان ونه رسیږي. دبليو ایچ او ویلي د واکسین د درمل او د واکسین او د درملو نابرابر ویش کولای شي په نړۍ کې د کورونا وایروس چټک کړي. په همدې حال کې د پخوانی ولسمشرانو او صدر زمانو یو ډلې ویلي چې د ایتالیا په پلاسمینا روم ښار کې د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران د کورونا پر ضد د واکسین د ویش پر څرنګوالي توافق وکړي. د ایران پارلمان خایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټډیومونو ته د تک اجازه ورکړل شي او کنه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته د اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي، له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټډیومونو کې د فوټبال د مسابقو ننداره ته ورشي. د ایران رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامران فر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یو مسوده سپارلې ده. د دې په وینا دغه مسوده تصویب به تصویب شي او دا چې د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتک بللی. هغه ویلي چې هیواد یې له هغه متارزانو ملاتړ کوي چې د ملکی رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتی دي. ولسمشر بایدن په هغه اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه زیاته کړې، نظامی چارواکو ته زموږ پیغام واضح دی چې د سودان خلکو ته د سولې لاریون اجازه ورکړل شي او ملکی حکومت بیا فعال کړي. همداراز د ملګرو ملتونو 1509 غړو په سودان کې د ملکی حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. درې ورځې د مخه د سودان ملکی حکومت سقوط شو. له هغه رئیس زرګونه کسان د سودان د کودتا د مشر جنرال عبدالفتاح پر ضد سړکونو ته راوتي. دغه پوځي جنرال ویلي چې نظامی قدرت یې په هیواد کې د کورنیو جګړو د مخنیوي لپاره اعلان کړی دی.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي دفتر یو ان او چا وایي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دې ادارې مشر په خپل ټوټر لیکلي د روان کال تر پایه به د شاوخوا 3 میلیون څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي. لبلې خوا بیا د خوړو نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان دل وګی سره مخوی. دغه سازمان په نړۍ غکړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین درامینځته کیدو د مخنیوي لپاره راودانګي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اتلس کلنه نادیه چې د کابل ښار په یو برخه کې ژوند کوي وای مرستې پونوم دی په عمل کې څه نشته. موړه چې د افغانستان شمال څخه لتیرو څلور میاشتو راهیسې د جګړو له امله کابل ته بيځای شوی وای تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از نگاه کمک هیچ چیز به ما نرسیدن. بعضی ها میگن کمک شد یا کمک
مو گمرستی پنو مورو خلات رو واسه ما پسترگو ندلی دلی اعلان ورشی چی دوم رمرستی لافغانستان سرکیگی کمک چی اصلی ارمانیو مکتا نرسیگی.
خبر داریم کمک میشن ولی نمیفهم که کمک به کی میشن.
خایی دای وازی نادی نیو چی لدی برخلیک سرمخ شوی ممکن دیدی پسیر پزرها و نور هم وی چی د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. له بل خوا بیا په افغانستان کې د بشري ناورین درامسته کېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې مخبزیتې دودي. په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یو نچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپل هیواد بدلیدونکی دی. د دغه دفتر مشر ایزابل موسارت کارلسن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په افغانستان کې به د روان میلادي کال تر پایه پورې له 3 میلیونه څخه زیات ماشومان له سخت بېوزلۍ سره مخ شي. د نوموړي په خبره په میلیونونو نور اوبو روغتیا او سرپناه ته جدي اړتیا لري چې دا حالت اندهنی وړ دی. لدی ورها خو به د خړو نړیوال سازمان دبليو اف پی په خپل تازه څرګندونه کې پراتلونکي چې میکه د میلیونونو افغانانو د سختې ولګي خبر ورکړی. دغه سازمان په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې روان حالت به نګدی راتلونکي کې له کابو کېدو ووزی او نړی باید په افغانستان کې د بشري ناورین درامسته کېدو په مخنیوي کې له همداو سلاس په کار شي. د ټولو اندېښنو ته په کتو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان د روان بحران له کبله زپل شوی او خلکو ته یو سلو څلور څلویښت میلیونه ډالر نورې بشري مرستې استولې دي. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه ناوخت وویل چې دا مرستې په افغانستان کې د وروستي بحران اغېزمن شوي او دغه راست په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې دي. د دغه وزارت معلومات پر اساس لدی سره پر روان 2020 کال کې افغانانو سره د امریکا د بشري مرستو کچه 404 اویا میلیونه ډالر ته ورسیده. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم ویلي و چې هیواد به افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپین چک ور نه کړي. موږ څه وکړو چې د طالبانو نظر په دې اړه راواخلو خو بریالي نشو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی اصل که څنګه چې پویګی د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونه نن سره لوب لري. تر دغه لوب مخکې ورستی جزئیات څه دي په دې رابطه باندې به تاسو ته یو لاند راپور ولرو خو تر هغه مخکې یو دمه لرو.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan. Even we played in 2018 Asia Cup here and also in 2019 World Cup. But, you know, this game should be remain as a game and...
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ستوري لوبغاړی راشد خان چې ویل یقینا چې د پاکستان په وړاندې لوبه تل خوي. د خبره د 2013 او 2019 کلونو په کرکټ نړیوال او آسیایي جامونو کې افغانستان او پاکستان سره مخ شوي دي خو په نننې لوبه کې د خبره چې باید د افغانستان د کرکټ مینوال خپل آرامي هیوس کړي. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه د دوبی د کرکټ په نړیوال استودیوم کې وشي او ته دغه لوبې لپاره شاوخوا 15,000 کسانو وارد مخه ټیکټونه اخیستي. دا همغه ورتیا ده چې د دوبی د کرکټ استودیوم لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزون کې پلاوی ویل دي چې باور دي د راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په څیر د اتل لوبغاړو په درلودو سره به افغان ټیم د پاکستان او هر بل ټیم په وړاندې خو لوبيږي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر او د کرکټ مینوال او ملاتړی شهزاده مسعود وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل باید د پاکستان په وړاندې هغه سی ولوبيږي لکه څنګه چې تمه کیږي.
د افغانستان د خلکو د ولس امید د خپل ټیم نه داده چې په ډېر سنجیدګۍ سره هم د فیلډینګ په اساس کې او هم د بالنگ پیسا کې هم د بیټنگ پیسا کې په درې وړو کې خپل مهارت باید نن خپل ولسته او نړیواله ته باید وښيي. زه امید کوم چې د موږ بیټسمنان نن هغه سلولو به وکړي لکه څنګه چې د خلکو هیله او غرضو ځنې کیږي. زه امیدواره یم چې د نن لوبې په ګټو سره به افغانستان خلکو ته یوه لویه خوشحالي ور په برخه کې د افغانستان د ټیم د کامیابی په هیله باندې.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو یو وار مخکې په 2013 کال کې د کرکټ یو نړیواله شلاوریزه لوبه کړې و چې پاکستان ګټلې و. لکلونو وروسته د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو داسې وخت سره مخ کیږي چې په دواړو ټیمونو کې ځوان او تکړه لوبغاړي شامل دي او ځینې آن د نړۍ په لومړیو درجو کې هم دي. د افغانستان مجیب الرحمن، محمد نبی او راشد خان د یادولو دي او په پاکستان کې بیا فخر زمان او بابر اعظم باندې ډېر حساب کیږي.
تاسو لا پیغامونو
عبدالمطلب وطنوالم د روزګان څخه د کرکټ یوازینی شی دی چې موږ ته هیلې او امیدونه راوبخشي او موږ ته خوشحالي راکولای شي. دغه لوبه چې د افغانستان او پاکستان نننۍ کوم لوبه چې ډیره مهمه ده د افغانستان لپاره که چیرې دی دغه لوبه وګټي نو دی د بریا پر لور یو قدم نور مخته تللی شي.
زه عمران یم د اروزګان ولایت د مرکز ترینکور څخه ستاسو سره په تماس کې یم. واقعتا نن کومه لوبه چې د پاکستان او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ده خورا یو شوقي او علاقمنده لوبه ده. هم د پاکستان او هم د افغانستان ملتونه خورا ورته لیواله دي چې په ډیر شوق او ذوق سره وګوري. خو غوښتنه مې د افغان لوبډلې څخه دا ده، خصوصا د اوپنران څخه، چې د خپل لوبډلې دپاره یو مناسب زونه وټاکي.
زما نوم حکمت الله صلحي دی، د کندهار پیوان مدني ټولنې مسؤول یم. جنګ جګړو زموږ څخه هره خوشحالي اخیستې ده، ولې په تیر شلو کلونو یا پنځلس کلونو راهیسې د کرکټ لوبډله چې کله په نړیوالو میدانونو وځلېدل ډېر مینهوال او خلک د دې لوبې مینهوال سول، ډېر ورزش شروع کړي او ډېر د دې لوبې سره خپله خوشحالي تړلې. نو نن موږ هم د دې لوبې دپاره په کندهار او په کندهار کې په بیلابیلو ځایونو کې ځوانان سره راټولیږي.
زما نوم محمد یار دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. په نړیوال جام کې دغه لوبه د افغانستان لپاره ځکه ډېر مهمه ده چې دا به د افغانستان پر نړیوال کرکټ او همدارنګ پر کورنی کرکټ باندې ډېر تاثیر ولري. د پاکستان سره لوبه ځکه ډېره مهمه ده چې د کرکټ ډېری مینهوال غواړي او د هیله ده چې د پاکستان څخه لوبه وګټي.
زما نوم مدثر دی، د جلال آباد اوسېدونکی یم. موږ د پاکستان سره چې بیګا ته کومه د کرکټ لوبه ده، موږ چې ډېر ورته منتظر یو، هیله لرو چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې بریالي شي، لکه څنګه چې په تیره لوبه کې یې سکاټلند ته ماته ورکړه. همدارنګه هیله لرو چې پاکستان لوبډلې ته هم دغه شان ماته او شکست ورکړي. د خپلې لوبډلې د بریا لپاره موږ به پنځه وخت لمونځ کې الله تعالی د ډېر سوالونه او دعاګانې کوو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې د کورونا واکسین ویش ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټاکل شوې د جی شل هیوادو په غونډه کې دغه موضوع وڅېړل شي. ټاکل شوې سبا او بل سبا د ایټالیا پلازمینه روم کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادونو یا جی شل هیوادونو مشران غونډه وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په میلیاردونو ډالرو ته اړتیا شته چې د نړۍ ټولو خلکو ته د کووېډ 19 واکسین او دوا د 2022 کال تر سپتمبر پورې ورسی شي. ډبلیو ایچ او د پنشن بی پورس په جنوا کې وویل چې دروشت اشاریه څلور میلیارد ډالر پکار دي چې لږ تر لږه د 15 میلیونه احتمالي تلفاتو مخه ونیسي او تر 15.3 میلیارد ډیر اقتصاد وشخوري. د روغتیا نړیوال سازمان څرګندوي چې د واکسین او دوا له دې ګډوډ ویش سره د کورونا وبا مخه ژر نشي نیول کېدای. د ډبلیو ایچ او مشر تیدیروس ادانوم ګبریوسس وویل که چیرته 6.8 میلیارد ډوز واکسین چې تر اوسه ویشل شوی دی په عادلانه ډول توزیع شوی وای، موږ به د کال تر اخیره پر هیواد کې 40% خپل هدف ته رسیدلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا دفتر وای د دې کال تر اخیره به که چیرته نورې هڅې ونه شي د افریقا له 45 هیوادو 10% د 40% واکسین هدف تر لاسه کړي. بل لورته د پخوانیو ولسمشرانو او سریازمانو ویډلی د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو له مشرانو غوښتي دي چې په خپل غونډه کې پر دې موافقه وکړي چې هغو هیوادو ته چې عواید کم دي د کورونا واکسین ورسوي. سلو پخوانیو ولسمشرانو او سریازمانو په ویلي کې چې د ایټالیا د سریازم ماریو دراګي په نوم یاستولې دي د جیشل د هیوادو غوښتي دي چې د واکسین د غیر عادلانه ویش مخدي ونیسي. دې ډلې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه، بریتانیا او کاناډا د کال تر اخیره 240 میلیونه هغه واکسین زیرمه کوي چې اضافي دي او دا واکسین باید په الوتکو کې اړمنو هیوادو ته انتقال شي او د 2022 کال تر فبروري پورې پکار ده چې 1.1 میلیارد ډوز واکسین نورو هیوادو ته واستول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په خوست کې یو زیات شمیر خلک د بیکاری او بیوزلی له کابله لستونځو سره مخ دي. هغه د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژمی پرانیګد کېدو سره دی دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي وشي. بلخو په خوست کې طالب چارواکي وي دی ولایت تمرست را روان دي او لره رسیدو وروسته بل کوم توپیر پرته پر مستحق کورنیو او ویشل شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند لستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. دوی وایي نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلاله نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې گزاره ورباندې وکړي. د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمی پرانیګد کېدو سره یې ستونزې ډېرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي په بشري مرستو ډېره زیاته اړتیا لري. د ژمی پراتک سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو په کار ده چې د دوی لسنیوای وشي او هغه مرستې چې دلته هیواد ته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت ویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېری اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څنګه کې مخپل سامان خرڅ کړی دی، موږ په سپر ویډیو د موږ معلولین چا دوله سترګې چا دوله پښې چا دوله لاسونه نشته، نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارت نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځنګړې مرسته وکړي چې په کورو په کلیو سره وګرځي چې وا نه کړی شي. ډېر په بد وضعیت کې یو ژمی روان دی، خوست ډېر سوړ دی، غریزه علاقه لرو، ولسوالۍ لرو، خوست بود نه دی، څوک سبب بود یا سره نه دی بود.
بیکاری د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پانتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د 90% خلک به زمچ ټول موږ بیکوره و چې بیکوره اوس ژمی روان دی، خوراکي توکي لوړ نرخونه لوړ شوې دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي ښه کولای په داخله د افغانستان کې خودي موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کې چې موږ په هغه کې بوخت وسطی شو څو موږ د خپل کورنۍ ته حلول نه پکې پیدا کړی وي.
پښتنه دا چې څنګه کېدلای شي د بیوزلۍ، غریبۍ او بیکاری مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی د شته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقد او پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خندونه یادوي چې له کبله افغانان نشي کولای د دې ځای کرنیز پیداوار وچی او تازه میوه، زنغوزی او همدارنګ نور تولیدات ګاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمی او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د اسلامي امارات مشرتابونه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت او وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په زرونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاری به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ولایت په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او ان شاء الله په نږدې راتلونکي بروار رسېږي. مرستې د ټولو د خصمشتو لپاره دي، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خصمشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د طالبان په واکمنیدو سره د ځینو نورو کاروبارونو په څیر د چاپخونو او د چاپ د صنعت برخه هم سخت زیانمنه شوه. په کابل کې د بیلابیلو مطبوعاتو مسولین وایي کالات هم دغه سیدوام عمومي خای زیات شمیر چاپخونی له سقوط سره مخ شي. په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو.
د کتابونو او بیلا بیلو چاپ کیدونکو توکو د چاپ ګردوهلی ماشینونه چې د خرابېدو لویر خای په میاشت کې یو ځل د لند محل لپاره چالان شي. خو څو میاشتې وړاندې خای د چاپ دې ماشینونو د درېدو او د میله لپاره ډیر کم وخت درلود. په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکې بیوزلۍ او بیکاری سربیره د کورونا وبا خپرېدل او د نظام بدلون هغه څه دي چې وروسته یو کې په دې هیواد کې د چاپ صنعت چاري اغیزمنې کړې دي. کاروباریان یې اړ شوي چې د چاپ وسایل په نیمه بیا وپلوري.
دا اصلا مګه ماشینونه نه پلورو، مګ خپل ارمانونه پلورو.
په کابل کې د دانش چاپخونی او خبرندوی ټولنې مسول سپین سهاروای لتیرو دوه ډیر شو کلونو راهیسی د چاپ د صنعت او کتاب خپرولو په برخه کې فعالیت کاوه، خو لورسته یو څو میاشتو راهیسی کارونه په ټپه درېدلی ځکه ارشوي چې خپل مطبعه په نیمه بیا لیلام توړاندې کړی.
دا اصلا مګه ماشینونه نه پلورو، مګ خپل ارمانونه پلورو. مګ هغه ارمانونه پلورو چې مګه د افغانستان د ذهن رغونی او د هغه د ژوند بڼې د بدلولو لپاره کوم کار کاوه د دغه مطبعي او د دغه خبرندوی ټولنې لاره هغه نور د ختمېدو او لمزتلو په حال کې دی.
خاغلی سپین سهار ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د تیر جمهوریت نظام په ورسته و کې خبرندوی ټولنې لبخو وغورځول شوی او په حکومت کې زینو کړیو د کتابونو د خبراوي په لګښت کې د فساد په هدف کتابونه له افغانستانه بیرون چاپول او د خبرندوی ټولنو اچاري په خپل لاسونو کې اخیستي وي. خو دی وایي د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر اتک سره اوس مهال خبرندوی ټولنې او د چاپ صنعت د منځتلو په حال کې دي.
د چاپ صنعت هم چې په دې تیر شلو کلونو کې کوم پرمختګ کړی او هغه هم ورو ورو لوبخونه غورځيږي ځکه له تیر یو کال راهیسی ډیرای مطبعې د بندیدو په حال کې دي او یا هم بیخي بندي شوې دي. خپل ماشينونه له منځه وړې دي، کوم کاریګرو چې له دوی سره کار کاوه هغه په کورونو باندې ناس دي.
خو دا خی یوازې دانش چاپونه نه وي، په پلازمینه کابل کې د تورته لزګونه نور هم شته چې د کارونو له پټه پدرې دوه شکایت کوي. د اکسوس خبرندوی ټولنې او وایګل چاپخونی مسول صفی الله ناصری
پر اشتیا هم چې کتاب چاپ صنعت د کتاب د پلور بازار او هم درنګ د کتاب د لوست فرهنګ شدید صدمه لیدلې ده. په دې دوه الا درې میاشتو کې نږدې په ټول افغانستان کې هیڅ د کتاب چاپ نه دی شوی، حتی ډیرو خپل د تاسیسات لیلام ته ورکړي دي.
په افغانستان کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال لسګونه مطبعه رامنځته شوې چې په اوسط ډول د ورځې سلګونه تبلیغاتي سوداګری ستوک او کتابونه چاپ کول. د دې تر څنګ په بیلابیل ولایتونو کې د کتاب خپرولو نږدې 1500 خصوصي بنسټونه جوړ شول چې بیلابیل ډول کتابونه خپرول او تر لوستونکو رسول. خو اوس د یو شمیر کتاب پلورنځي او مسولین وایي د کتاب د پلور بازار تر دې حد خراب شوی چې آن د خپل دوکانونو لګښتونه هم نشي پوره کولای. د مازدیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله جواب ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال خلک د لوګې لګواخ سره مخ دي او خایي د کتاب پیر ورته لمړنۍ اړتیا ونه وسی.
خلک ډوډۍ ته حیران دي، کتاب خو وروسته خبره ده. نو کتاب خپرونکو خپل پیسې په کتابونو باندې کړي او د کتاب څوک پوښتنه نه کوي. ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې سلور میاشتو کرایه لانه دکانونو نه دا ورکړي. نور حال خلاصه کې
په ننګرهار کې د ختیځ خپرندوی ټولنې مسول زاهد الله ناصری هم ورته نظر لري. خو وايي که حالات هم دغه سي دوام وکړي نو لري نه د چې په افغانستان کې سلګونه خپرندوی ټولنې او چاپي بنسټونه خپل دروازې وتړي. د وای افغانستان چې د بیسوادۍ کچه په کې لوړه ده، د کتاب مینوال په کې کم دی او د نږدې 15 میلیونه نفوس درلودونکو هیواد دی. د مطالعه کوونکو شمیر خای په نشت حساب وی. د مطبوع مسولین او د کتاب خپرولو بنسټونه د طالبانو په مشرۍ له افغان حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او پرېنګ دي چې دا وړېدل صنعت سقوط شي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی هم منی چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو وايي هڅه کوي چې د چاپ صنعت یو وار بیا وغوړېږي.
د کومي مرست مسولین هم دا اوس ډیر زیات تلاشي په مطبوعاتي برخه کې د مطبوع سره د همکارۍ په برخه کې د چاپ کتابونو د چاپ په برخه کې همدارنګه په ټول سراتي برخه کې ابتکارات کوي. کبرونه جذب یو بیا کار رونق کوي چې تلاشونه روان دي. ولې تاسو پوهیږئ چې لوی تحول په ورسره
د وای په هیواد کې لوی بدلون رامنځته شوی او همدا لامل دی چې په بیلابیلو کاروبارونو کې ځنډ او خنډ راغلی. کتاب پلورونکو او د مطبوع مسولین اندېښنه لري او وایي که په کور دننه د چاپ صنعت سقوط شي افغانان به یو وار بیا گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان او ایران ته د چاپ په برخه کې اړ شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې. لاند خبرونه له مجیب الرحمن حبیب زی اورو.
د کرکټ افام لوبغاړي راشد خان ل خپل پلاویان غوښتي چې نن په دوبۍ کې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د لوبي په درشل کې خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان د خبره په یو ویډیوي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبي مخکې کړي ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي افغانستان په ډیره چټکۍ سره د نړۍ پر یو لوی بحران ځپلي هیواد د بدلیدو په حال کې دی. د بشر حقوقو د سار سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمایزو چارواکي په ولایتونو کې تر هغه سخت او قیدونکو قوانین پلي کوي چې په کابل کې دغه ډلې د چارواکو لخوا اعلان شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووډ 19 واکسین په وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره د 2022 کال تر سپتمبر میاشتې میلیارډونو ډالرو ته اړتیا لري. د ایران پارلمان خایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیومونو ته د تک اجازه ورکړل شي. او دا چې د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتک بللی. هغه ویلي چې هیواد یې له هغه متارزانو ملاتړ کوي چې د ملکي رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتي.
لاند خبرونه مو واوریدل. رازو د پروګرام دوی مینیمای ته څو راپورونه لرو او ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خپور شیم. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي ویلي طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. د پاکستان او طالبانو حکومتونو دا خبره رسما نه ده تایید کړې، خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي مشال رډوي ته ویل چې لدې پرمختګه خبر ده. په دې ارتباط باندې پامیر ساحل یو مفصل راپور جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 28مه د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولې چې هلته د ناظم الامور یا شارج د افیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 28مه په پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محب الله شاکر او د کوټې قونسلګری ته ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولې دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ قونسلګری ته استوي او زیاته کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورتونه لري چې ور باندې د پاکستان ویزی لګیدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل. ورته پر واتس اپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نه کړ. مشال رادیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاوه خو هغوی د دې رپورت تر بشپړېدو پورې ځواب نه راکړي. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې په افغان سفارت او قونسلګریو کې د طالبانو د استازو لټاکنو خبر دی. د چارواکي زیاته کړه چې خایدا کار د سفارت او قونسلګریو د انتظامی چارو په خ ډول تر سره کولو لپاره شوی وي. موږ پر دې موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی ته ټلیفونونه وکړل خو هغه ځواب ونه وایه. اخوا د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه یې د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي مشال راډیو ته منلې چې هغوی پاکستان ته ډیپلوماټان استولي دي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل سفارتي ماموریت پر بیا پرانیستو غور کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیلې مسرالی د اکتوبر پر 26مه مشال راډیو ته ویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو غواړي چې د افغانانو د مرستې لپاره هلته حضور ولري.
The EU has been working for right now is to establish a minimal presence on the ground.
دا وای اروپאי ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د کمترین حضور لرلو هڅه کوي. د امنیتی دلایلو لکبل موږ تفصیل نشو ورکولای چې دا کار کله کوي. خو څه چې یادونه اړینه ده او موږ په بیا بیا ویلي دادی چې دا کار پر رسمیت طالبانو د پیژندلو اشاره نه ورکوي. موږ غواړو چې په خړه ول د افغان ولس مرسته وکړو ځکه چې هغه له موږ سره په نیک دیوالی کې زموږ مرسته ته اړتیا لري او بل دا چې د دې د معنا هم دا چې موږ له طالبانو سره روابط ته اړتیا لرو.
with the Taliban.
مسرالی زیاته کړه چې اروپای ټولنه ځکه له طالبانو سره رابطې ساتل غواړي چې هغه ورته د اروپای وګړو او له خطر سره د مخامخ افغانانو له افغانستانه د ایستلو لپاره محفوظه لار ورکړي او بشری مرستو ته د افغانانو د دوامدار لاسرسي لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. نو په دې صورت کې اسلام آباد ته د طالبانو په استازیتوب د هغوی د ډیپلوماټانو ورتګ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو احتمال د ډیپلوماټیکو تعلقاتو په اړه د نړیوالو کنوینشنونو له پلوه څه معنی او حیثیت لري. په ایران، متحده عرب امارات او افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر آصف دورانی وای سفارتي تعلقات او د سفارتونو موجودګي جلا معنا لري. نوموړي د اکتوبر پر 28 مشال راډیو ویل کله چې یو هیواد د بل هغه نوی حکومت یا رژیم په رسمیت ونه پیژني نو په خوانی سفارتي تعلقات پر ځای پاتې کیږي. د دې خبره په دې صورت کې که هغه رژیم بل هیواد تخپل ډیپلوماټان واستوي نو دا عادي کار دی، خو هغه ډیپلوماټان بیا په کوربه هیواد کې د سفیر په توګه دنده نشي ترسره کولای او یوازې د ناظم الامور حیثیت لري.
سفارتي اړیکې هغه بیل خبره ده او سفارتونه خپل وجود لري هغه بیل. مثلا و دغه کمونستان چې په افغانستان کې وو او موږ هلته سفیر نه درلود، دلته سفارت وو او موږ بیا ناظم الامور لرل چې سفیر نه وي، بیا نه هر څوک چې هلته ناست وي هغه ناظم الامور تقرری او تبادلې چې دي پوسټنګ ترانسفر هغه بیا نارمل کېږي، مګر هغه سفیر درجه نه لري او بیا سفارت دننه چې دي څوک تاسو سوال شي نه واپس هم کولای شي.
آصف دورانی د اروپای ټولنې له لوري په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو او نورو هیوادونو د سفارتونو مثال ورکوي او وایي هغه دفترونه هم خپل دنده د پخوا په څیر پر مخ وړي او لټولو ډیپلوماټیکو حقونو برخمن دي.
اوس لکه یورپین یونین چې دی هغه خپل سفارت بیرته راولي کابل ته، دغه رنګه چې ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، چاینا، رشیا خپل سفارتونه هلته په کابل کې لري، سفیر نه لري. موږ خو سفیر هم لرو مګر زموږ سفیر چې دی هغه کابل رژیم ته رسمي طور نه مني، چونکی اسلام آباد هم طالبان حکومت په رسمي طور نه مني.
دورانی زیاتوي چې کبل فرض پاکستان یا بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو بیا د دواړو لوریو سفیران خپل اسناد په کوربه هیوادونو کې د دولت یا ریاست مشرانو ته وړاندې کوي او رسمن د سفیر په توګه کار پیلوي. د اگست پر 15مه طالبانو کابل ونیو او شاوخه درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت او سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو په سپتمبر کې ملګرو ملتونو ته هم لیک استولې او ورڅخه یې غوښتي ول چې د قطر د سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین د هلته د دایمي استازي په توګه ومني، خو ملګرو ملتونو لا هم د افغانستان د پخواني حکومت استازي پر خپل څوکۍ ساتلې دي. له پاکستان پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان د نسکور شوي حکومت ډیپلوماټان په سفارتونو کې دندې پر مخ وړي. د افغانستان پخوانی حکومت په جولای کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونې پیخه په خبرګون له پاکستان خپل سفیر کابل ته وربللو. همدا لامل و چې د طالبانو تر واکمنېدو پورې افغان سفیر پاکستان ته نه وستون شوی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په کونړ کې سکهال چارمغز او یا غوزانو شاوخوا زر چونه حاصل ورکړي. د حاصل ته بڼوال خوښ دی او وایي ل درکبې لزګونه میلیونه افغانۍ وګټي. په دې اړه پام وکړئ ل کونړه یو راپور ته.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي سک کالې په ولایت کې د نورو کلونو په پرتله د غوزانو حاصلات زیات او بازار هم ښه دی. د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د کرنیزو چارو امیر نجیب الله عادل ازادي رادیو ته وویل
سک کال کونړ کې 900 تر زر ټنو پورې چارمغز تولید شوی دی چې د تیر کال په نسبت 15% پورې زیاتوالی ښیي. سک کال نورخونه مارکیټ هم ښه دی چې تر 30 میلیون افغانۍ به دهقانان عاید لاسته راشي او د قانون د سګنی حاصل نه ډیر خوشاله دي.
خاغلی عادل راتول د یاد ولایت وب هوا او خاوره د غوزانو بڼونو د خوادي او حاصلاتو لپاره مناسبه ده او همدا وجه ده چې په تیرو څو کالو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو ته د غوزانو په زرګونه بوټي ورکړي او هغوی ترې باغونه جوړ کړي. چې اوسې څه بوټي په حاصل ورکولو هم راغلي دي. خلک هم د غوزانو لسګنی حاصل خوختي. حاجی نصر احمد د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکو دی، وایي
سکال د غوزانو حاصلات ډیر خو، قیمتونه هم خو، بڼوال ډیر خوشاله دي. سکال د غوزانو د حاصلاتونه زراعت ریاست نه موږ دا غوښتنه کوو چې دانګام ولسوالۍ او ناړی ولسوالۍ د ټولو ولسوالو کې چې ښه حاصلات ورکوي او ښه کیږي غوزان باید دلته نور بڼونه مو لګوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي په تیرو کلونو کې به هرې کورنۍ یو اندازه غوزان اخیستل، خو سږ کال د بیروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او د غوزانو د نرخونو د لوړوالي له امله نشي کولی چې غوزان واخلي. عبدالرحمن د کونړ په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو دوکان لري، وایي
د تیر کال پر تلسه کال د غوزانو حاصل چیرې دا ډیر دی، ځکه بازار ته ډیر زیات راغلی، خو بدبختی دا ده چې غوزانو وس او توان څوک نه لري چې ویخلي او د غوزانو نرخونه هم جګ دي. دړې د 590 تر 320 پورې موږ خرڅو، ځکه چې موږ په خپل باندې ګران اخیستې دي. پله په کونړ کې د خلکو وس نه کیږي چې غوزان واخلي.
په کونړ کې د تیر حکومت مسولین ویل چې د ولایت یو شمیر سیمو کې د نخترو ځنګلونه وهل شوي او دوی غواړي چې د ځنګل بیا احیا لپاره پکې د غوزانو بوټي نال کړي، چې له یوې خوا به ورسره سیمه بیرته زرغونه شي او له بل لوري به د څو کالو په موده کې خلک نقد عواید ترلاسه کړي. د دې کار عملی کول لپاره په ولسوالیو کې د ځنګل ساتنې او رغونې په نوم شوراګانې رامنځته کړي او همدارازي ورته د غوزانو د بوټو د روزلو لپاره کوری هم جوړی کړي.
اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شوو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، پاکستان د افغانانو په وړاندې خپل پولې تړلې دي، خو په دې وروستیو کې تورخم د ویزه لرونکو کسانو پر مخ پرانیسته، خو لا هم دا بهیر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو وروسته بیا د نامعلومو دلایلو له مخې بند شو. پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لارې بندې وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوښتی او دغه راز صادرېدونکي میوې او سبزی هم لمنځه تللې دي. موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزي سره هم مرکه کړې. خو راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
ما پیغام خدای د ورورم دغه پال غېږم د شمزو د ولسوالۍ دخې وم د شمزو د ولسوالۍ د مسلم باغ فرز موږ شته دي چې د ورې باندې په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرایل کی کارډون لرکو ماجر کارډون نمن کی کورن دلی په مسیب باخ دي مور ډیر لټی په سر مخامخ یو بس خدای پاکم دي چاره وکي له حکومت او د مردا یې لګه چې مردا څه دې کنه دا څه دې مر دلی او کنه څه دې دوری کلی دي دا خو هیڅ څه وته دا لار څه اسان کی دا نه کارډون و منل ماجر کارډ نه منل کی ماجر کارډ سره ده مگر منل کی نه
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه ورسته د اسلامي امارات مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لاره ژر تر ژره خلاصه کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسیدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرت په وینو وبکړی دي. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو پاکستان ته باریږي، هغه د پاکستان د سپین بولدک او د چمن لارې را باندې بند کړل. خلک بزګر باغوالا ټول کارزاران دي، ټول مسکینان دي. دلته د یوې خوا څخه داسې دردري ده، د بلې خوا مسکینی ده. کاروبار نشته. هغه کم کاروبار چې و چې اوس به خلک سره پخته کېدل، لکه د انارو د شکېدو چې اوم حالت خلک پختا وش کوله او می متروانان پختا وړله نو هغه دا دی اوس لاره باندې بند سوله مشته شیان د لیپ بهو خرابېږي. نو د اسلامي امارات وو د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې ژر تر ژره خلاصېدو دغه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم آزادی اوریدونکو او کارکونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او فواد چودھری او شاه محمود قریشی د مونږ د افغانستان نمائندګي نه کوي او مخبل اسلامي امارات حکومت لرو د اسلامي حکومت امارات حکومت نمین دا هیله ده چې دوی ته دوی د مونږ یو ځای د مونږ په هات لدو نمائندګي نه کوي ولې چې دا مونږ ته ډېر لوی مشکل جوړوي. دوکه دومره غي خپل ملګرو کې مل ملک دې هیڅ کار نه لري. عمران خان او دوی آواز واوري او دوی نه مو خواهش داري چې موږ نمائندګي دې دوی نه کوي. موږ یو مستقل خلک یو او مستقل حکومت لرو موږ اسلامي نظام لرو دوی نن کې هیڅ کار نشته. او بیا مې د اسلامي امارات مشرانو نه دا غوښتنه لرله چې دا شی دې دوی باندې بند کړي موږ نمائندګي دې په یو ځای کې نه کوي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالحاجی استاد د کندهار ولایت څخه. ټول افغانان ته دا وایم چې دا فکری جګړه ده. دنیا وال د دین او د اسلام دشمن غواړي چې د افغانانو مسلمانانو د دین او د اسلام نوم او رنګ په دنیا کې بد کړي او د دنیا والو مصطفی بد او نفرت راوړي. دا ټول مرګ وژنې پلان د افغانانو د جوړ شوی دي. زموږ علما زموږ طالبان او زموږ مشران راوځي. پاکستان یې قرارداد کړی دی. پاکستان خپل ایجنټ د افغاني په شکل افغانستان ته راستولی دی. موږ یې پیژنو ټول نه یو بده چې ورځ راځي بیا به دا خبره کوو او چې پاکستان د نن ځ ولاړ نه شي افغانان افغانستان نه جوړیږي. وسلام.
سلام علیکم رورا. مسو خو دلای خو بیا هم د کونړ د ولایت نه وي. دا پاکستان فوجان چې دغه شکارونه کوي د اسلامي اماراتو نه زمونږ ولې دي په دې رقم باندې خو نه کېږي چې دوی د افغانستان ترانه نه وځي او د ملت پښتنه نه کوي. د ملت سره د مرسته نه کوي. د ولس سره د مرسته نه کوي. غاګ دیو کې پاکستان باندې د مزایرې او جهاد خو په پاکستان کې پرز په دې خونه کېږي. دا غریب ولس دی. د دې نه الله پښتنه کوي بنده پښتنه کوي سه بده معنا.
وعلی السلام علیکم. زه کریم د پکتیکا ولایت ابتماستوایم. د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورې چې افغانستان رسمیت او پیژندل دای موږ ورای دغه ټینګ دای موږ زورای کله راکټانه باندې راولې ک اسلامي ورور جان قسم دی را سره وچلی غریب خلک یو غریب وطن نو سلام په احترام.
السلام علیکم. په پاکستان کې آیا رسمي افغانستان ته هغه یو کاس ندیزه ندی ته 2000 2000 ډالر اخلي او د من کمیر او دانو د ځینه شي د پاکستان ته نه پریږي. نمادي اسلامي امارات مشرام نزيدي خاص دار دي د بیايا بن بند چې ته نن جزنه پریدي پاکستان ته نزيدي دي پریدي کې نن جزنه پاکستان ته نه پریدي غري دم بند کې دا روانانه دي فارا چې د لوټ مار جوړ کړي چې په سي ته نه وښي. والسلام.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شفیق نوم دین راهار ولایت څخه او ورجانا دا خو به ډېر معلومه ده چې ټول افغانستان اسلامي امارات واکمن دي. نو د اسلامي امارات چارواکو څخه موږ دا غوښتنه کوو د کونړ او د هلمند موجود زر تر زره وڅېړي ولې پاکستاني پوځیان دې خواته راوړي او پوځي تحقیقات جوړوي. د دې پوښتنه دې باید وشي او موږ د اسلامي امارات چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې داعش وسله واله ډره نورو له منځه ځي او د فایټ ټکې ورته کېږي. نور دې زموږ په هېواد کې موږ خپل هېواد نور امن غواړو سوله غواړو سوکالي غواړو پرمختګ غواړو جنګ نه غواړو. جنګ نه ستړي یو د الله رضا دپاره نور جنګ بس کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
بلې. السلام علیکم. زه فیسبو احمد ثانیه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زه طالبانو وروڼو سره وایم چې تاسو د خپل دوست او دښمن به سره وپېژنئ. تاسو پر پاکستان باندې هیڅ مات مکو. پاکستان کې عوام دي کې حکومت دي کې سید دي کې مولا دي کې علي سره دي دا مستقله په مجموع کې یو دي. طالب چې پرون هم پر امریکایانو سوالي خرڅ کړي پلاس یو څه کوم تر نامو چې د نومې زربني ول نه دې به هغه دی امریکایانو ته بیا بل او یې دې ورکی هم یو څه تاسو ته کوي که څو یې ساده سره یې که څو یې ساده فکر دی ولې تر بازار نه وشه چې یو ولې دې پاکستان څخه خلاص نه اخلي ولې دې څه دی د دښمن په سرګه ته نه ګوري ته دې ته د دوستانو په سرګه ګوري دا مو هیڅ وخت موږ نه دوستان دي نه دوستان کېدای شي او دا اږي چې پاکستان او سرکې دا بس پورتا استعمالي دا ته په دې په دا موږ د غزه نه شایي کته دا ته دې د امریکایانو دې اوس په نامه د داعش دا باندې کوي چې د داعش کتره ته لیکن دا په پورتا استعمال شي طالبان کته دا چې سادهګي ورته کوي لکه دا اوس چې ورته ماشي دا به موږ ووینو چې ته به دغه ته ورو ده لاسه د دښت ته تیراره او ته څوک ته کې او ته به در به درې او دا ملک ته دغه لا نور شي خراب شي نو ستاسو کوم هیله ده د طالبانو ورونو د خدای په لحاظ باندې مکه سر خلاص کی مکه شاوخوا وګوري خپل دوست دښمن وي پاکستان زموږ ځاچی دښمن دی هغه هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان په څو ودې دي هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان یو سرمایدار ملک سی یو باسواد ملک سی یو ټول ملک سی یو شی ان دې په اړه چې سم چې موږ کیږي موږ هغه دې ترتی هغه دې اقتصادي مادي مانوي توانونه په لک هاو را ورسول نو ولې لا موږ تر ابده پورې لا موږ دې پاکستان په دې غوړو خبرو او د دې ملایانو په دې وړو خبرو لکه ملافظ الامان او پلانکی او پلانکی په دې ولې تکه تاوځي ولې د حقانیت شبکه باندې ته ولې تکیه کوي هیڅ یا مکوش حقانی شبکه د پاکستان د ایس آی اجنسی د تناسب والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي لکبله افغان سوداګر وای چې د غلطه صادریدونکو توکي چې تازه میوه او ترکاری دي خوساکیږي ورستیږي او دوی ډیر درون مالی زیان ګالي په همدې تړاو مې د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزي سره مرکه وکړه او په پایل کې متریو پختل چې پاسپین بولدک کې وضعیت څه ډول دی
د پاکستان ټول کاروبار په سیاست او پوری اړه لري سیاسي پالیسی چې کوم وخت د دوی تغییر راشي هغه مستقیما په اقتصاد باندې تجارت او کاروبار باندې تاثیر کوي او منتشر دی دا اوس حالت کې چې تحریک راغی اگر چې د پاکستان سره تجارتي وضعیت خصوصا په تورخم کې چې کوم شتونز موږ لرلې دغه ستونزې کاملا حل شولې او زمونږ اموال په منظم شکل باندې انتقال شو دلته خالی کانټینرې ولاړې وې میوه هم ولاړه وه هغه یو هیئت د اتاق تجارت مشترک اتاق لاړو او هغه هم د دوی سره خبرې وکړلې په هغه صورت کې دوی هلته دا کومک وکړو مګر بدبختانه چې په بولدک کې 15-16 ورځې کېږي چې زمونږ اموال ولاړ دي او لار باندې د دوه طرفونو پاکستان جانب د دې پړپ د افغانستان په امارت ورچې چې دا د قندار والی سه بند کړی دا اما تر کوم اندازې چې مونږ ته معلومات ده دلته په بولدک کې په مسافر سره بد برخورد کیدو د خزو سره د سپینګیرو سره د ماشومان سره او بل اخر د هغه برخورد د نه تحمل اول په صورت کې چې امارت نشو ته تحمل اول د لارې بند کړی دا بیا دوی سره کیناستل الته سره خبري وکړي دواړو ملکونو او بل اخر د نتیجې ته ورسید چې یو لار د حل پیدا کی د افغانستان د طرف نه پیشنهاد دا و چې باید د لوی قندار د تذکرو په تګ راتګ باندې باید په بارډر کې اجازه ورکړ شي دوی ځان له غوښتل چې د بولدک او د چمن خلک کولای شي چې لاړ شي نور د پاسپورت واخلي دا مسله رئیس الوزرا هم د پاکستان وزیر خارجه ته په خپل خبرو کې یاد کړی دا او هغه نه خواهش کړی دا چې دا خبري ومني مګر تر اوسه پورې دا پاکستان نه منلی او په دې کې مونږ د ورځې $1.5 million زموږ تجار په قندار کې په بولدک کې د بارډر په دواړو خواو کې متزلزل
حواله کوزه صاحب دا څنګه لا هم پر خپل ځای دا او د غزيان هر ورځ لا هم افغان سوداګر ګالي
بدون د شک چې دا اوس زه تاسو خبره کوم لار بنده ده، تنها د غلام خان او د انګور اډه او خرلچه او تورخم خلاص دی، په هغې باندې مالونه زی راځي د دواړو طرف نه. تورخم کې چې کومه ستونزه وه هغه واقعیت خبره داده چې هغه اوس حل شوې ده. که د خلکو مشکل شته دی، د مسافرو ډېر جدي مشکل دی په تورخم کې اوس هم دی چې دوی لاره خلاصه کړې ده، پرون هم لاره خلاصه وه د مسافرو دپاره، مگر تقریبا په حدود د 6000 او 10000 نفر هلته ځي. یو خو داسې مسایل دي، تخنیکي مسایل دي چې واقعیت خبره دا ده چې هغه ډېره طاقت پرسا کېږي. دې دپاره تاسو ته معلومه ده زموږ سرحدونه چې دي دا صفر نقطې چې دي دا د 2018 مخکې نقطې دي، دلته ظرفیتونه نه دي جوړ شوي. پخوانی تجارت 10 کاله 40 کاله کاروبار زموږ په تورخم کې یا په بولدک کې ډېر عادي تجارت و. یو څه تازه میوه به هم تلله، یو څه د پاکستان نه موږ ډېر کم مواد راوړو. افغانستان د داود خان و ظاهر خان په وخت کې یو خودکفا ملک و، دې ته ضرورت نه و. نن په زرهاو موټر راځي، اما ظرفیت او امکانات هماغه پخواني دي. تورخم یو 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 سړک دی، یو پل څوک نه جوړوي، یو سیستم څوک نه جوړوي، یو نه چا جوړ کو په دې شل کال
کې. اوس هیل شته لکه ځکه په لاندې وخت کې چې دغه حد اقل د سپین بول دک ستونزه هواره شي، او هلته چې کوم موټر ولاړ دي د صادراتو د تازه میوې واغه واوړي پاکستان ته، په لاندې وخت کې کوم هیل شته؟
نو موږ خو تلاش کوو. د هم څلورم ځل دی چې د وزارت مالیه سره او د وزارت تجارت سره، همدارنګه د اقتصادي عالی شورا رئیس چې انیفی صاحب دی، د رئیس الوزرا معاون دی، د دوی سره هم څو غونډې کړې دي. دا نن هم موږ د دوی سره خبرې جریان لري. او یو هیئت، یو تعداد تجاران د قندهار نه، د لوی قندهار نه، د ټول افغانستان تجاران چې په هغه ځای کار کوي، او خصوصا تازه میوه، وخت د انارو دی، وخت د انګورو دی، وخت د سبزۍ دی. زمونږ موټر، زمونږ باغداران، زمونږ زارعین تباه شو، هیڅ شی ورته پاتې نه شو. یو یو من رومي د کابل په ښار کې په 1.5 افغانۍ باندې خرڅېږي، د خدای دپاره 1 کیلو رومي. همدارنګه کمڼۍ دي، که انګور دي، دا ټول سره برباد شولو. زمونږ تدلوي تاوان هم، نه تنها چې تاجر ته هم تاوان،
او تازه مو پاکستان سره اړیکې نیولې. د پاکستان چارواکي څه وایي؟ تاسو وایي چې د افغانستان لپاره ستونزه حل ده؟
پاکستان چارواکي خو هیڅ ممانعت نه کوي، هغوی خو بارډر زر خلاصوي. مشکل زمونږ سیاسي دی چې د افغانستان حکومت ورته وایي په هغه ځای کې چې تاسو باید د لوی قندار تذکره ومنئ، او باید دلته ویزې ته ضرورت نشته، ویزه باید وانه خستل شي. د پخوا په شان ته پخوانی دولتونو سره دا کومک کوو، اوس یې ولې زموږ سره نه کوي، د امارات سره نه کوي؟ یو سلسله
یعنی سیاسي موضوع ده، او دغه اقتصاد او تجاران په ټوله کې د افغانستان د بزګرو حاصلات قرباني شوي دي. ډېره مننه الکو زای صاحب کور مو ودان چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام پای ته ورسید. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
کرکٹ لوبا گٹما دنڑے گبراوڑما د کرکٹ لوبا گٹما دنڑے گبراوڑما سب چے دا دالیم دایا کلر پسان صفان مبان صفان مبان صفان مبان صفان مبان د کرکٹ لوبا گٹما
صفان مبان صفان مبان
کرکٹ نو وا گٹما د نڑے کا پراولما سبا چیدا افغان مفا